په پیښور کې 15 بجې شوې دي. د مشال ویډیو په اخري خبري غړې کې د خپل کوربه احمد الله سلامونه قبول کړي. اوریدونکو په دې غړې کې بعد وزیر اعظم عمران خان سپارښتنی جنوبي وزیرستان کې د ماین چاودنو مازورانو پر احتجاجي کیمپ د پولیسو چاپې او په کوټه او اسلام آباد کې د احتجاجونو ترڅنګ د قبایلو پښتونخوا او افغانستان په اړه له رپورټونو سره سره شننې او تبصرې به هم واوري. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه له پامیر ساحل نه.
د پاکستان وزیر اعظم سپارښتنه کړې چې پر تورخم د افغانانو څخه د ویزې علاوه نور اجازتنامې نه غوښتل کیږي. په سپین بولدک او چمن کې د طالبانو او پاکستاني سرتیرو ترمنځ تر شخړې وروسته لار تړل شوې او اسرایلی پولیس وایي له اقصی جومات سره نږدې یو فلسطینی ښځه د پر سرتیرو د برید د هڅې په تور وژلې. بشپړ خبرونه. د پاکستان د وزیر اعظم یو سلاکار ویلی عمران خان سپارښتنه کړې چې له ویزه لرونکو افغانانو څخه د هغه هیواد ته د ورتګ پر مهال بل اجازتنامه نه غوښتل کیږي. د اګست په نیمایي کې د طالبانو له واکمنېدو راهیسې پاکستان ته لتلونکو افغانانو څخه د ویزې ترڅنګ د بارډر پاس په نوم یو بل لیک هم غوښتل کېده چې د افغانانو ستونزې یې زیاتې کړې وي او ځینو خو به ان د سلګونه ډالرو د رشوت په بدل کې ترلاسه کاوه. د وزیر اعظم عمران خان د اداري چارو سلاکار شهزاد ارباب نن پر ټویټر لیکلي چې د پاکستان کابینې په تورخم کې لور اوختونکو افغانانو څخه د ناقانونو پیسو د اخیستو پر شکایتونو باس وکړ. د دې خبره وزیر اعظم اړوند ادارو ته سپارښتنه وکړه چې له اجازهنامې پرته دی یوازې په ویزو افغانانو ته پاکستان ته د تګ اجازه ورکړي. اوس مهال په تورخم کې لسګونه زر افغانان پاکستان ته د اوختو په انتظار دي. تر اوسه معلومه نه ده چې د وزیر اعظم عمران خان سپارښتنه به کله عملي شي. طالبانو په سپین بولدک او چمن کې د افغان او پاکستاني پولیساتونکو ترمنځ تر شخړې وروسته د خلکو تګ راتک پر مخ لار تړلې ده. په سیمه کې ځایي خبريالانو د نوم نه خولو په شرط مشال راډیو ته ویل چې دا پیښه نن پر داسې مهال شوې چې یوې شپه کسیزه کورنۍ لکنداره په تذکیرو چمن ته د تګ هڅه کوله خو پاکستاني سرتیرو سرحدي سرتیرو ورته اجازه ورنکړه چې لوجې د هغوی او طالبانو ترمنځ شخړه وشوه. دوی د شخړې د نوعیت په اړه نور تفصیل نه لاره او پاکستاني او طالب چارواکو هم لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د سپین بولدک او چمن ترمنځ لار پر داسې مهال تړل شوې چې د اګست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته دواړو خواوو موافقه کړې وه چې د کندهار کلا عبدالله او چمن خلکو ته به په تذکیرو او شناختي کارډونو د تګ راتګ اجازه ورکوي. اوس مهال زرګونه افغانان په سپین بولدک کې چمن ته د اوختو په انتظار. په ټانک کې د ځمکلاندې بمونو په چاودنه کې د مازوره شویو پر ناستې د پولیسو چاپې او گرفتارۍ ضد مظاهره شوې. د جنوبي وزیرستان لسګونو اوسیدونکو دا مظاهره نن تر هغې وروسته کړې چې پرون ماښام د ضلع پولیسو په ټانک کې د مازورانو پر ناستې چاپه ووهله او د احتجاج یو منتظم او د پښتون ژغورنې غورځنګ ځایي مشر رحمت شاه مسیدی ونیوه. د احتجاجي ناستې یو ګډونوال نور احمد بیګا تر چاپې وروسته مشال راډیو چې پولیس چې په 500 گاډو کې سپارول د پرلت خیمو ته ورغلل او هلته ځنې مظاهره چان وهلي هم دي.
دوی شغان رول په میز بدل شي وایني ولی پالل پورې والی درې ډیرو بندوکا او تقریبا وطن کا سن مزدورو نه سارا د رحمت شاه تسکل او پانا باد پټن باندې پولیس وداره ده.
خو د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر خانزیب مومند دا تور ردوي او وای رحمت شاه مسیدی د عامه نظم ګډوډولو په الزام نیولی او نورې هیڅوک نه دی گرفتار کړي. د سیمې مازورانو د سپتمبر په لومړۍ اونۍ کې په کوټکی کې احتجاجي ناسته پیل کړه. دوی د ماین پاکۍ او په چاودنو کې مازوره کسانو ته د تاوان او حکومتي دندو ورکولو غوښتنه کوي. دوی د سپتمبر پر 28 خپل پرلت له کوټکی څخه په ټانک کې د جنوبي وزیرستان انتظامی مشر دفتر مخې ته انتقال کړ. انتظامیه وایي د مازورانو غوښتنې یې منلې دي خو مازوران وایي له حکومت عملی اقدام غواړي او ځکه پرلت ته دوام ورکوي. په 1300 د پاسه یوه نیمه لسیزه کې په جنوبي وزیرستان کې د ځمکلاندې بمونو تر 120 زیاتې چاودنې شوې دي چې پکې 80 کسان وژل شوي او 250 مایوبه شوي دي. د پاکستان پوځ له 1300 د پاسه درو کلونو راهیسې په قبایلي ضلعو کې مان پاکۍ ته دوام ورکړی دی. د پاکستان د موسمیاتو ادارې په عرب سمندرګي کې د طوفان له وجې کمزورو ودانیو ته د زیان رسیدو خبرداری ورکړی دی. ادارې پرون په یو بیان کې ویلي چې امکان دی چې نن له عرب سمندرګي څخه طوفان اوچت شي چې په راتلونکو 40 ساعتونو کې به زور لا زیات شي. بیان وایي د اکتوبر تر 2 نیټې پورې د بلوچستان د مکران په ساحلي سیمو کې د طوفان او بارانونو امکان دی او کېدای شي چې د کراچۍ او حیدرآباد په ګډون د سند یو شمېر سیمې وځپي. د موسمیاتو ادارې همدارس د بلوچستان په گوادر، لسویلې، خوزدار او پنجګور کې هم د طوفان تندر پرېوتو او سختو بارانونو خبر ورکړی دی. اسرائیلی پولیس وایي سرتیرو یې د بیت المقدس په زوړ ښار کې یوه فلسطینی ښځه ویشتلې ده. پولیسو په بیان کې دعوه کړې چې هغې ښځې په چړو د سرتیرو د وهلو هڅه کوله چې هغوی ووژله. بیان وایي هغه ښځه د اقصا جومات د ودانۍ له وره سره نږدې د پولیسو سرتیرو پر لوري ور روانه وه. یهودان د الاقصا جومات ودانۍ د جبل المعبد په نوم یادوي چې د هغوی او د مسلمانانو ترمنځ د کړکېچ او شخړې سیمه ده. بیان وایي هغه ښځه چې پولیس سرتیرو ته نږدې شوه نو چړی وویسته او هڅه یې وکړه چې هغوی ورباندې ووهي خو پولیسو وویشته. بیان وایي روغتیا پالانو د پیښې په ځای کې د ښځې مړینه تایید کړه. په سمدستي ډول د هغې 1.5 کلنې ښځې پیژندګلوي نه ده شوې. د مې په میاشت کې په غزا کې د اسرائیلو او حماس ډلې واکمنانو ترمنځ 11 ورځې نښتې شوې وې چې د دواړو خواوو ترمنځ له 2014 زیږیز کال راهیسې تر ټولو درنه جګړه وه. تر هغې وروسته د الاقصا جومات په ودانۍ کې د فلسطینیانو او اسرائیلو ځواکونو ترمنځ نښتې شوې وې. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال ریډیو نه واوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. اوریدونکو د دې غړي تر پای کرا سره وای نو د دې ترڅنګ د ځینې نورو ریپورتونو تفصیل به واوري. د پاکستان وزیر اعظم ویلي له ویزا لرونکو افغانانو څخه د پاکستان ته د تللو پر مهال اضافي اجازتنامه نه غواړي. پښتون ژغورنې غورځنګ ځینې غړي وایي پولیسو د جنوبي وزیرستان د مانچاودنو مازورانو په احتجاجي کیمپ چاپه وهلې او نه مظاهره چیان یې نیولې دي.
څلور پنځه ګاډي روغلل او په میس باندې ګیر چاپېر غون بدل شو. درې دیرو بند وکه او تقریبا وطن نه تاسو مزدورو مې ساره د رحمت شاد کړل.
د بلوچستان د طب زده کوونکو په کوټه کې د آنلاین ټیسټ پر ضد احتجاج روان دی.
اول مطالبه دا آنلاین ټیسټینګ خلاف ده. پیم سی دی یو ټیسټ واه چې هغه د فزیکل واه سره سره د لاغه سره پاسینګ کرایټیریا د 65% د راښته کې 50% دي.
به تیرا او باړي سوداګران او دکانداران له حکومت خپل دکانونو او کورونو ته رسیدلي نقصاناتو د تاوان غوښتنه کوي.
د دروس او کولو 500 کولو بنیاد د خلکو ته بشوي او چې وزیرستان کې دکاندار له 15 لک او 45 لک روپیه ورکوي او په میدان کې دکاندار له 2000 روپیه نه ورکوي نو څه مېرانی هونه یو کنه.
په خبرونه کې د پاکستان د سوداګرو اتحادیو په اسلام آباد کې د احتجاج او د افغانستان په اړه ریپورتونه هم لرو. لمشال ویډیو سره اوسئ. ازو د دې خبري غړي د لومړی ریپورت طرف ته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان یو سلاکار ویلي چې عمران خان سپارښتنه کړې چې له ویزا لرونکو افغانانو څخه د پاکستان ته تللو پر مهال اضافي اجازتنامه نه غوښتل کیږي. هغه افغانان چې د ځمکې لارې پاکستان ته ځي اړ دي چې د هغه هیواد د ویزې سربیره له پاکستانی چارواکو څخه د بارډر پاس په نوم یو بل لیک هم ترلاسه کړي. د وزیر اعظم د سپارښتنې په اړه نور تفصیل په اسلام آباد کې د خپل همکار طاهر خان صاحب ناخلو. طاهر خان صاحب، ستړي مشي درته وایو.
ډیره مننه ستاسو، شکریا.
طاهر خان صاحب، وزیر اعظم عمران خان د دې سپارښتنې په اړه که نور معلومات زمونږ اوریدونکو ته ورکړي.
لکه څنګه چې تاسو وایئ چې د وزیر اعظم چې کوم یو معاون خصوصي دی، سلاکار دی، شهز ارباب شهزاد، هغه په ټویټر باندې اوس دا خبره تایید کړې ده چې وزیر اعظم عمران خان چې کوم به د افغان وګړو لپاره چا سره بچې ویزه وه لیکن هغه پاکستان ته نشو داخلي دی، او هغه بیا یو خصوصي یو اجازتنامه د تورخم نه پاکستان ته داخلېدو لپاره به هغه ترلاسه کوله. هغه سلسله اوس ختمه کړې ده او اوس به وزیر اعظم سلاکار وایي چې وزیر اعظم دا هم فرمان جاری کړی دی چې کم افغان وګړي سره د پاکستان ویزه وي نو بغیر د څه مشکل د هغه اجازه وي چې هغه پاکستان ته داخل شي. او دا خبره هم کړې ده سلاکار د وزیر اعظم چې په کابینه کې د پاس لپاره د داخله پاس لپاره چې کوم خلکو به مجبورې دل چې پیسې ورکړي، ځکه موږ داسې د افغانانو اوریدلې وو چې د یو ګیټ پاس لپاره تر 300 نه تر 300 ډالرو پورې به دا غی نه غوښتنه کېده، او د چا به چې اثر رسوخ او نه غی به اسلام آباد کې خپل غو تعلق استعمال او دغه ګیټ د اجازتنامه باقی اخیسته. او په داسې موږ اوریدلې دي، موږ خپل افغانانو ویلي دي چې په جلال آباد کې او په اسلام آباد کې او په تورخم کې چې کوم خلک د خلکو نه پیسې اخلي د دې یو منظم مافیا ته موجود وه. نو د پاکستان سفارت په کابل کې وایي چې په دې تیرو هفتو کې شاوخوا 10,000 ویزې سفارت افغان وګړو ته ورکړې دي، لیکن هغې ته ویزې ورکړې شوې، اجازه ورته نه وه. یو دا مشکل و دویم دا مشکل چې د پی ای ای چې کوم د پاکستان د ایرلاین شرکت دی دا غې د کابل نه تر اسلام آباد پورې د یو غاړي ټیکټ $1,200 دی چې هغه چارټرډ خصوصي الوتکې دي. بیا د افغانستان چې کوم کام یې هم شروع شوی دی نو د هغوی د کابل نه تر اسلام آباد کرایه $1,200 ده. دا ما خپل ځکه کتلی دي چې په کابل کې زه پی ای دفتر ته تللی وم او 13 ورځ په اسلام آباد کې زه د کامیر دفتر ته هم لاړم او دا ما په خپله باندې ولیدل. نو هر افغان نشو کولی چې هغه دومره پیسې ورکړي یا د هغې سفارش وي. نو دا ښه فیصله ده. او بیا په کابل کې د پاکستان سفیر منصور خان هم پر ټویټر باندې دا خبره هم تایید کړې ده او دا خبره هم کړې ده چې د وزیر اعظم دا فیصله به اوس افغان ولس افغان خلک چې د پاکستان ویزه ورسره وي ابردي جوګه شي چې بغیر د مشکل د تورخم نغې تیر شي. لیکن تر اوسه پورې بیا یو پالیسي نه ده اعلان شوې چې آیا چې کله به دا چا سره چې ویزی دي دې ته به کله پاکستان تر تورخم د لارې د راتلو اجازه ورکړي شي.
بالکل طاهر خان صاحب، ما همدغه پوښتنه کول غوښتل ستاسو نه چې وزیر اعظم خو دغه سپارښتنه کړې د خو آیا دا به کله نه عملي کیږي؟
نو ډېر زر به ځکه کیږي چې پاکستان باندې یو دباو وو او خلکو به دا پوښتنه کوله چې ویزې مو ورکړي دي او اوس یې مو ورکوي. نو مانې دا ده چې بیا خلکو ته بلکې ځینې اکثر ویزې خو درې میاشتو لپاره وي نه خو ډېر لږ موده پاتې راځي کې داسې افغانان شته ګڼ شمېر چې یو خو هغوی د پاکستان د لارې نورو هیوادونو کې د هغې هغه شهریت شوی دی داخلي شوي دي څوک نور کارونه لرل او هغې د دغې نه پاتې وو. نو اوس به هغه د دې قابل شي چې هغوی پاکستان ته راشي او د پاکستان کې پاتې شي یا د پاکستان بیا نورو هیوادونو ته لاړ شي. لیکن زما ګمان کوم چې دا به دې زر ځکه پاکستان اعلان کړي چې سفارت اوس هم ویزې ورکړي نو چې ویزو شمېر زیاتېږي دا خو بیا مشکل هم پیدا کېږي په تورخم باندې چې بیا به څنګه دا خلک هغې درکړي. نو ګمان کوم چې ډېر زر به دا اعلان وشي خو تر اوسه پورې دا اعلان نه شو. لیکن چې اوس یو اصولي فیصله د وزیر اعظم لخوا اعلان شوه نو ګمان نه کوم چې په دې کې به ډېر تاخیر وشي.
ډېره مننه طاهر خان صاحب د معلومات راکولو نه. اوریدونکو، طاهر خان صاحب د اسلام آباد نه سره خبرې تاسو واوریدلې چې د وزیر اعظم یو سلاکار ویلي دي چې عمران خان سپارښتنه کړې چې له ویزه لرونکو افغانانو څخه د پاکستان ته تللو پر مهال اضافي اجازتنامه نه غوښتل کیږي. پاتې کیږو ورزو د یو بل رپورت طرف ته. د کورمې سوداګر وای د افغانستان یو شمیر سیمو ته خپل مالونه لیږدلو لپاره د خرلاسو لار استعمالوي خو یاد لار په روان کال کې څو واري وتړل شو چې اثر یې د دوی په تجارت پریوزي. د سیمې تاجران وای چې کله هم څه بده پیښه وشي او یا یې خطر وي نو انتظامیه د لار نه تړي. د ذکر دا چې دغه لار روانه اونۍ هم تړل شوې وه چې وروسته بیا خلاصه کړل شوه. چارواکي وای د ترهګرۍ د خطرې له وجې لار بنده کړې وه او زیاتوي چې تجارت ته وده ورکول د دوی په ترجیحاتو کې دي. تفصیل د طارق اورکزی په رپورت کې.
په کورما کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پولا د خلاصو دروازه تر یو ورځ بند وروسته بیرته پرانستل شوې. دا دروازه د پیر له مخامه تر چهارشنبه پورې د امام حسین څلوېښتې مراسمو پر مهال ممکنه د ترهګرۍ کمیوي خطرې له کبله تړل شوې وه. بلخوا په دغه اړه د صدې یو تاجر سید جمال د زیارت پر ورځ مشال لوډیو ته وویل که حکومت غواړي چې هغلته تجارت او کاروبار وده وکړي نو پوله به مدام خلاصه ساتل وي ولې چې تړل یې پر سوداګریزو هلو ځلو اثر غورځوي.
بارډر باندې چې دې ته موږ ته ډېر زیات نقصان رسېږي، موږ غاړي ودرېږي، مالونه مو تباه شي او دلته په مارکېټ ډېر زیات اثر غورځېږي. مارکېټ ډېر اوسه خراب شي، مارکېټ کې به شی نه ملوېږي، خور غریب ته ډېر نقصان رسېږي.
د خرلاسو لار په روان کال کې څو وارې وتړل شوه چې زیاتره وجه ممکنه د ترهګریزو بریدونو مخنیوی وو. د انځری حاجی مصائب حسین وای د اگست میاشت په اخره کې د لار چې کله اوتړل شو نو رابر کړی شوی سبزیانې او میوې له دوونه په لار کې ولاړ تر پاتې کې دروسته هغه بیا سوداګرو په توان خرڅ کړل ولې چې د خرابېدو خطرې و.
بونډری تر ورسېدو چې کله بیا را طالبانو باندې کړل نو ضروری خبره ده چې هغه مالونه هغوی لکه دا کوشش کوي چې واورې انتظار وکړي سبب وکړو شي چې کله هغه په سبیل ته کولو نشوه لکه انګور سبزی کنا هغه بالکل تباه شوه. نو یې چې
لکور میں د افغانستان خوست پکتیا او نور سیمو ته تلونکي د خلاصو لار زیاته د سوداګرۍ لپاره استعمالیږي خو دا لار ډیره بنده پاتې کیږي چې د مقامی تاجرانو په کاروبار اغیز غورځولې. په دغه اړه موږ چې کله د کورمې انتظامی مشر له ډاکټر افاق وزیر سره رابطه وکړه نو هغه خپل غږ د زیاتو مصروفیاتو له کبله ورنه کړو خو البته په میسج کرته دومره ولیکل چې لارې هغلته مذهبي رسومات په پرامنه طریقه سرته د رسولو لپاره صرف یوه ورځ تړلې وه. ډاکټر افاق وزیر وینا وه چې تجارت ته وده ورکول د دوی په ترجیحاتو کې دي. طارق اورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنري غړی
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم
پیاونی مبجا
مشال آنلاین
پدونی مبجو
روخانه مستقبل
پپاوکم دریو بجو
حجرا
پدرینی مبجو
د زوانانو غږ
پسلورو بجو
مشال ریډیو اوري د خیبر پختونخوا پټان کې پولیسو د سویلي وزیرستان سره تړاو لرونکو د مانچاودنو د مازورانو په احتجاجي کیمپ چاپه وهلې ده او د پختون ژغورنې غورځنګ د یو ځایي مشر رحمت شاه مسید په ګډون یې نهه مظاهره چیان نیولې دي. مظاهره چیانو سیمه د ځمکلاندې ماینونو نه د پاکولو لپاره احتجاج کړی و. بلخوا د سویلي وزیرستان د پولیسو مشر وایي چې مازوران یې نه دي نیولي. البته د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی رحمت شاه مسید یې د دریم ایم پی او له قانونه په سرغړونه گرفتار کړی دی. نور تفصیل د اشتیاق مسید په رپورٹ کې.
د سویلی وزیرستان سره تعلق لارین کې په ماینو چودنه کښې معذور شوي کسانو مشال ریډیو ته ویلي دي چې 13 ورځ د ماشوم مال پولیس په ټانګ کښې د دوی احتجاجي درناک کیمپنې چاپه وهلې دو په مزورانو باندې یې تشدد کړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ سویلی وزیرستان مشر رحمت شاه مسید سره یې مزوران هم گرفتار کړي دي. د مزورانو ټانګ احتجاجي درنې باندې د پولیس برید حال په ټینټ کښې موجود معذور نور احمد مشال ریڈیو تا پدا رنگ بیانوی.
پولیس خو چل معصوم سات یارس والا تلور پنجا گاڑی رو گلل اور پمیز بندے گر چا پیر غن بادال شو امیز تا ویل چے تو چے چے کی مشروم دی آغا چیر دی موقع بندے صدر احمد شاہ و راتا و غیر تا چے سرباراز دیو بدای دوی شو غن رو گلل پمیز بادال شو وینی والی پالل پوری والی بری دیرو بندے وکا تقریبا وطن نکا سن مزدورو میں سارا در احمد شاہ تسکلل اوپان آباد پتین بندے پولیس و دارے در میز چیکینو مطالبه وی آغا دیر جایز مطالبه وی چه میز نا منتینا صفا شی واری کی واری کی اوڑ کی ورزاوی و میز پو منتینا شا بربود شو ولی و ده مزدیره نایی ده کبیله ده سوتل توک نایی و چیکیمو پداکس مزدور خلق تدهی تا ده مساره نلاو شی.
ده پشتون جگورن غرزن گرای شیرزاده مسید ویایی چه مزورانو ده پاکستان قانون خلاف فرضی نوا کری ده خپل حق وشتن ده پارا پا احتجاج نا استوی بیا هم پولیس په دوی تشدد کړای دی.
د نیزو د سلری سهیدنا درنا په مختلف علاقې شو شیری وا چې اخیری و ټانګ ته روغلی ننم په ټانګ شو دریم ارز وا کوویس په ماشوم نه بعد پولیس حمله وکړله. د نیز په درنا ټینډ باندې چې کی مزورون پسې موجود وي زه په هی موجودات هم شي ټینډ نه بهار و بورا ته چې کی مو د نیز مشر رحمت شاه مسعود او ور سره 25 کسان مزورون وي بلندمان چې هغه پولیس گرفتار کړ زدو
خود سویلی وزیرستان پولیسو مشر خانزیب محمد مشال ریڈیو تا ویلی دی چه پولیس دی دری ایم پی او خلاف ورزی بنے دی پشتون ژغورنې غورځنګ غړی رحمت شاه مسید گرفتار کړای دی او په احتجاج نوست په مان چودنه کښې معذور شوي کسان یې نه دي گرفتار کړي.
زما علم کښې شته ده پسې خو ډی سي صاحب دری ایم پی او ورن ته کړی دی شکړی اوس شوی فلحال خو همدا یو کس مونږ ته چې کوم دی دغه یو سړی راغلی که نه مزدوران خو مونږ ته نه دي وانټل نو که هغې څه بل څه ایشو کړي هغه زه نشم لرې.
په ټانګ کښې د سویلي وزیرستان ډپټي کمشنر دفتر مخامخ په احتجاجي درنې کښې نوز د ماین چودنې نه معذور شوي کسانو دا هم وویل چې د دوی احتجاجي درناوو تر هغې وخت پوره جاري وي چې تر څومره پورې د پاکستان حکومت د دوی غوښتنې منلې نه وي. اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو خپرونې د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اورېدای شئ. میډیم ویوز 625 په شارټ ویوز 2113 15315 شپېته او 15155 کلو هرڅه او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي. مشال ریډیو اوري زو بلوچستان ته. د بلوچستان د طب زده کوونکو په کوټه کې د آنلاین ټیسټ پر ضد احتجاج روان دی او وایي چې د پاکستان میډیکل کمیشن آنلاین ټیسټ ورته د منلو وړ نه دی نو له دوی څخه دې پارچې واخیستل شي. زکون کی وای که غختنی یو نمنل شوی نخپل احتجاج تبا دوام ورکلی. پاکستان میڈیکل کمیشن د زکون کو غختنو په اړه لاڅن دی ویلی. تفصیل له ایوب ترین نه.
په دې مظاهره کې الکوانو او انجونو په ګڼ شمېر کې ګډون کړی. دوی غوښتنه کوله چې د آنلاین ټیسټ پر ځای دي د دوی څخه پر پرچا باندې ټیسټ واخیستل سي. په دې ترڅ کې یو زده کوونکی راته وویل،
زموږ مطالبات دي، درې مطالبات دي. اوله مطالبه د آنلاین ټیسټینګ خلاف ده. پی ایم سي دی یو ټیسټ واخی، هغه د فزیکل واخیست. سره د لاغه سره پاسینګ کرایټیریا د 65% د راکشته کې 50% دي. دویمه مطالبه د ایچ ای سي د سیټانو د چې د فاټا او د بلوچستان لپاره د ایچ ای سي کم سکالرشپس ایم بی بی ایس سیټان دي، هغه د دوباره بحاله کی. درایم مطالبه د پولیس خلاف، اول ورځ چې کم پولیس افسران سی هغه اون د ریکارډ فراتی دي، دغه ریکارډ فراتی ویډیو فراتی دي، دغه خلاف د اف آی آر کټ کی.
د دې ځکهونکو په وینا چې د دې احتجاج به تر هغه وخت پورې روان وي چې تر څو د دې غوښتنې نه وي منل شوي. په دې اړه بغوړ سو وای و بل ځکهونکو ته
قرآن مجاز احمد بزای دي، زموږ احتجاج دي د پی ایم سی خلاف. د زموږ مطالبه دا دي چې موږ فزیکل ټیسټ واخی، یو ټیسټ واخی او په کاغذ دی واخی، د ګور دغه د پي ورځ یو ټیسټ واخل سي. دا
حکومت بلوچستان د ویاند لیاقت شوانی سره تماس ونیوی، نو هغه د زده کوونکو غوښتنې درستی وبللې او وی ویل چې دوی به په دې ترڅ کې د پاکستان د میډیکل کمیشن د چارواکو سره خبرې وکړي.
دوی چې کوم مطالبات دی هغه تر حده پورې جایز دی. آنلاین چې کوم کلاسز دی او ایگزامینیشن چې کنډکټ شوی دی، پر دې هم دوی سوالات ستاسو تحفظات ستاسو بےزابطگیان ہم پکشے سوئی دی. اور خالی دا پا بلوچستان کی ندی زکا دا بلوچستان سٹوڈنٹ اول پر مخرالی دا ایشوی راپورٹ تکڑا وستو گورا پا اسلام آباد کی ہم سٹوڈنٹس پا مخرالی دی پا کی پی کی کیم پا دا نور شارو کیم نمور دا فیصلہ وکڑا دا بش ایشو چی دی دا نترے پروینشل گورنمنٹ سا دوی سبا ہم خبر وکو پی ایم سی سبا دا ٹیک اپ کو
بل پلو دا حالتا پا اسلام آباد کی ہم دا میڈیکل دا زدکونکو لخوا دا پاکستان میڈیکل کمیشن دا انٹری ٹیسٹ او پاغی کی دا بےزابطگیانو پا ضد احتجاج سوئی دی. او تیره ورځ د ډی چوک پر احتجاج کوونکو پولیسو اوښکې بیونکې ګیس هم غورځولی وو. دغه احتجاج کوونکو غوښتنه کوله چې دوی د ډی چوک څخه د پارلمان او مخې ته ولاړ سي او هلته خپل احتجاج وکړي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د ستمبر د میاشتې د 8مې نیټې راهیسې د بلوچستان په مرکز کوټه کې د میډیکل زده کوونکو د آنلاین انټری ټیسټ یا داخلي ټیسټ په ضد په احتجاج لاس پورې کړی دی. او تیره اونۍ پولیسو د 15 څخه زیات زده کوونکي هغه وخت ونیول کله چې دوی په کوټه کې د اعلی وزیر د ودانۍ او مخ ته پرلت پیل کړی، خو وروسته نه واجدی خوش سو بلکې حکومت د دوی په ضد د پولیسو لخوا جوړه سو مقدمه هم برته د دوی د احتجاج وروسته اخیسته و. په کوټه او د هیواد په نورو برخو کې د زده کوونکو د احتجاج په اړه لا تر اوسه د پاکستان میډیکل کمیشن له لوري څه واضح موقف نه دی ښکاره سوی.
اوریدونکو د ایوب ترین رپورت مو اوریدو چې د بلوچستان د طب زده کوونکو دغه احتجاج په اړه باندې وو چې دوی وایي چې د پاکستان میډیکل کمیشن آنلاین ټیسټ ورته د منلو وړ نه دی، نو له دوی څخه دې پرچی واخیستل شي. آنلاین ټیسټ د هغې وروسته شروع شوی چې کله په پاکستان کې د کرونا وایرس کیسونه مخې ته راغلل، نو د هغې وروسته حکومت بیا په آنلاین بڼه باندې ټیسټونه چې کوم دي یا امتحانونه اخیستل شروع کړل، چې ځنه زده کوونکي د دغې امتحانونو حمایت او ځنې بیا مخالفت کوي.
خو اوس نه ډول شته نه اتنګ شته،
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
هیوادو نه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بس لګی کنا.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پایکین زما په پوزیشن راغی.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونی خبرونه هارون باچا هنری ګړې هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
مشال ریډیو اوري د خیبر د جنگ سپلو سیمو تیرا او باړي سوداګرو او دکاندارانو غوښتنه کړې ده چې حکومت دې د دوی دکانونو او کورونو ته رسیدلي تاوانونه پوره کړي. د ړنګو شوو کورونو سروې دې پوره کړل شي او خلکو ته دې بې له سوده په اسانو شرطو قرضې ورکړي. بلخوا د سیمې نه د واکمن تحریک انصاف د اسمبلۍ استازی وایي د ځپلې شوو خلکو ستونزې به هواروي او په سیمه کې به د ړنګو شوو کورونو د سروې لپاره د متعلقه چارواکو سره خبرې کوي. په خیبر کې د فوزی عملیاتو او ترهګرۍ د پیښو په نتیجه کې سکولونو، هسپتالونو او کورونو ته لوی تاوانونه اوړېدلي دي. په دغه اړه فرهاد شینوارې نور حال راکوي.
د خیبر متاثره شو سیمو باړې او تیرا میدان سوداګر او ولسی وګړي غوښتنه کوي چې هلته دې د دوی وران شوي دوکانونه او کورونه بیا ورغول شي او د کاروبار شروع کولو لپاره دې بلا سوده قرضې ورکړل شي. د تیرا میدان خلکو ته دې د خپل کور ضرورت لپاره په محدوده کچه د ځنګلونو وهلو اجازه ورکړل شي او خپل پټو لپاره دې د سری وړلو اجازه ورکړل شي. د باډي او تیرا د متاثرینو یو مشر هاشم خان پردای مشال ریډیو ته وای
چې دلته په 1800 روپے باندې د سره بورې دو بیا په تیرو کې په 5000 باندې دو نو په کور دی په پرمټ باندې تي یا په بلیک تي یا څنګه تي ولته بیا ګرونه خرڅيږي چې د تیرو وسیدون کوي او خپل پټی له سره وړي خپل ځون استعمال دے پورے اوڑی پکور دو چی اغلا دا اجازت وی پکور دو چی بوڑے دو کن درون علم دے سمیڈا چی کمی پیسی دی آغا ویتا ملوشی چی مونگ سر وی کی گیش نو خطی کارت پا بنیو داوشی چی چش نو خطی کارت وی سر وی دا ویتا وشی کنا.
د ملک دین خیل کومی تڑون مشر واحد پردے وی پتیرا و باڑا کی د خلکو هر س ویجاڑ شوی خو حکومت ورتا د بیا بحالی لپارا پاملرنا نکوی.
کورونا وران شوی دی خلکو بنیاد درو سو کولو پنځو سو کولو بنیاد د خلکو تبو شوی دا ټول ارڅه تبو وبکړی دي و د دغه په بدل کې موږ صرف خه خبرم څوک نه کوي لکه چې کم د لوسخ په روزګور شروع دی د فرنیچر په ولا نو هغه د فرنیچر کله لکشل کاسون پر روزګور وی هغه یې به روزګور کړی دي او چې وزیرستان کې د دکاندار ل 15 لک او 45 لک روپې ورکوي او په میدان کې د دکاندار ل 2000 روپې نه ورکوي نو څه مېرانی هونه یو کنه نه بل مل خلک او چې څنګه په وزیرستان کې چا دکان لوټ شوی خدا سے میدان کې دکان لوټ شوی دی چې څنګه ولتا یې چا دکان ورون شوی دی خدا سے میدان کې چا دکان ورون شوی دی.
باډی نه د کومي سملې غړې اقبال اپریده وایي چې د باډی او تیرا د خلکو د غټول ستونزې په پام کې نیولې او دا بزر هوار کړل شي
هغه فاینل شي او د سمېډ سره ملاقاتونه وکړي چې دوی ته معاوضه ملو شي. دوم د لرګو خو چې د سپې کوم لرګې دی په دې پابندې نشته خو چې کوم لرګې د علاقې خایستې او حکومت پہ بندیز لگا والے دے نو دا غیر ضروری دا کارونه چې کوم دي دا کټایي هغه باندې پابندی دا موږ امید دي چې موږ به په دې سورځ کې سروې د عملم سٹارټ کوو تر هغه پورې به جاری وي چې تر کومه پورې دا ټول کورونه نه ختم شي او دوی ته موعظه نه ملو.
د خبر د بیا بحالې څنګه وای په باډا او تیرا کې په تیر بدمنې کې سبان دي شل زره کورونه ویجاړ شوی او په هغه کې لس زره پورې کورونه مالکانو ته موعظه ورکړل شوی او د باقی پاتې کورونو سروې روانه. فرحات شنوار مشال ریڈیو خیبر.
تور تمنا
دنیا په وجود کې راغل لګنن نشو آغاز شوه د بحث دور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پور نکړي دي چې سوا پین سویا پورر شو یا ستل د خبر لاړه
اول د خوند د پاره چې د ور باندې مخته شو ډېر بد حاله د سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده ایس جسمانی طور سره نه خرابې لیکن دماغي طور بالکل مفلوج کې
خلی علاج دی د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 9:30 بجې او هر سه شنبه یا نه د مازیګر پر 3:30 بجې ل احمد شاه اعظمي اوریدل شي.
مشال رادیو اوریدونکو په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې کېدونکو دی پامیر ساحل بدرتا د مهمو خبرونو لنډي وړاندې کړی.
د پاکستان د وزیر اعظم یو سلاکار ویلی عمران خان سپارښتنه کړې چې لویز لرونکو افغانانو څخه د هغه هیواد ته د ورتګ پر مهال اضافي اجازه نامه نه غوښتل کیږي. د اګست په نیمایي کې د طالبانو له واکمنېدو راهیسې پاکستان ته لتلونکو افغانانو څخه د ویزې ترڅنګ د بارډر پاس په نوم یو بل لیک هم غوښتل کېده چې د افغانانو ستونزې زیاتې کړې وي. د وزیر اعظم عمران خان د اداري چارو سلاکار شهزاد ارباب نن پر ټویټر لیکلي چې وزیر اعظم د کابینې تر غونډې وروسته اړوند ادارو ته سپارښتنه وکړه چې یوازې په ویزو د افغانانو ته پاکستان ته تګ اجازه ورکړي. اوس مهال په تورخم کې لسګونه زره افغانان پاکستان ته د اوښتو په انتظار دي. تر اوسه معلومه نه ده چې د وزیر اعظم عمران خان سپارښتنه به کله عملي شي. طالبانو په سپین بولدک او چمن کې د افغان او پاکستاني پوله ساتونکو ترمنځ تر شخړې وروسته د خلکو تګ راتک پر مخ لار تړلې ده. په سیمه کې ځایي خبریالانو د نوم نه خولو په شرط مشال راډیو ته ویل چې دا پېښه نن پر داسې مهال شوې چې یوې شپږ کسیزه کورنۍ له کنداره په تذکیرو چمن ته د تګ هڅه کوله، خو پاکستاني او سرحدي سرتېرو ورته اجازه ورنه کړه چې له وجې د هغوی او طالبانو ترمنځ شخړه وشوه. دوی د شخړې د نوعیت په اړه نور تفصیل نه لاره او پاکستاني او طالب چارواکو هم لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د اګست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته دواړو خواوو موافقه کړې وه چې د کندهار کلا عبدالله او چمن خلکو ته به په تذکیرو او شناختي کارډونو د تګ راتګ اجازه ورکوي. پټانګ کې د ځمکلاندې بمونو په چاودنه کې د معذور شوی او پر ناستې د پولیسو چاپی او گرفتاریو پر ضد مظاهره شوې. د جنوبي وزیرستان لسګونه اوسیدونکو دا مظاهره نن پر داسې مهال کړې چې پرون ماښام د ضلعې پولیسو پټانګ کې د معذورانو پر ناستې چاپه ووهله او د احتجاج یو منتظم او د پښتون ژغورنې غورځنګ ځایي مشر رحمت شاه مسید په ګډون یو شمېر کسان ونیول. خو د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر خانزیب مومند مشال راډیو ته ویل پولیسو مسید د عامه نظم ګډوډولو په تور نیولی او نورې څوک نه دي نیولي. د سیمې معذوران د سپتمبر له لومړۍ اونۍ راهیسې په احتجاج دي او دوی په چاودنو کې معذوره کسانو ته د تاوان او حکومتي دندو غوښتنه کوي. انتظامیه وایي غوښتنې پوره کړې دي. اسرائیلي پولیس وویلي چې سرتېرو یې نن د بیت المقدس په زوړ ښار کې یوه فلسطینۍ ښځه ویشتلې. د پولیسو په بیان کې دعوه کړې چې هغې ښځې په چړو د سرتېرو وهلو هڅه کوله چې هغوی ووژله. بیان وایي هغه ښځه د الاقصی جومات د ودانۍ له وره سره نږدې د پولیسو سرتېرو پر لوري ور روانه وه. پولیس وایي روغتیا پالانو د پیښې په ځای کې د ښځې مړینه تایید کړه. سمدستی ډول د هغې دېرش کلنې ښځې پیژندګلوي نه ده شوې.
لنډ خبرونه مو د مشال ریډیو نه واورېدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. اورېدونکو زو د پاتې رپورټونو طرف ته. د امریکا دفاع وزیر وایي چې کله یې هم د تل لپاره په افغانستان کې د امریکایي فوجیانو د پاتې کېدو د نظر ملاتړ نه دی کړی. لوید آسټن پرون د لوی درستیزانو د کمیټې له مشر مارک میلی او د امریکا د مرکزی قومندانۍ له قومندان فرانک مکنزی سره یو ځای د امریکا د استازو جرګې د فوجي خدماتو کمیټې ته حاضر شو. له دې فوجي چارواکو څخه د کانګرس غړو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په خاطر سختې پوښتنې وکړې. په دې ترڅ کې جنرال میلی او جنرال مکنزی خبرداری ورکړ چې القاعده او داعش لا هم د امریکا امنیت ته ستر ګواښ دی. نور حال په دې رپورت کې.
د دوهمې ورځې په مخه د امریکا درې پوځي چارواکي د کانګرس د پوځي خدماتو کمیټې ته حاضر شول او له افغانستانه د امریکایانو د وتلو په اړه معلومات ورکړل. دوی پرون د استازو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې د غړو پوښتنو ته ځوابونه ورکړل. د امریکا له دفاع وزیر لوید آسټن څخه پوښتنه وشوه چې ولې یو شمېر امریکایي سرتېري په افغانستان کې ونه ساتل. ښاغلی آسټن وویل چې دا کار د سرتېرو لپاره خطرناک و. زه په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو په برخه کې د ولسمشر د پریکړې ملاتړ کوم. کله مې هم په افغانستان کې د تل پاتې کېدو د پریکړې حمایت نه دی کړی. فکر کوم چې طالبانو ښکاره ویلي وو که په افغانستان کې ډېر پاتې شو دوی به زموږ پر ځواکونو بریدونه وکړي. په پرونۍ غونډه کې د امریکایي جګپوړو پوځي چارواکو تر ډېره هغه خبرې تکرار کړې چې یوه ورځ مخکې د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته کړې وې. دوی وویل کله هم د افغان ځواکونو د خورېدو او د پخواني نظام د سقوط تصور نه کاوه. په پرونۍ غونډه کې د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی او د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال فرانک مکنزی خبرداری ورکړ چې القاعده شبکه او د اسلامي دولت ډله یا داعش د امریکا امنیت ته ستر خطر دی. جنرال میلی دا خبر هم وکړه چې طالبان له القاعده سره لا هم نږدې دي. باید په یاد ولرو چې طالبان یو تروریستي سازمان وو او وي به. دوی لا هم له القاعده سره رابطه نه ده قطع کړې. د دوحې د سولې د تړون له مخې چې د 2000 کال د فبروري په 9 لاسلیک شو، طالبانو د دې ترڅنګ چې پر امریکایي پوځیانو به برید نه کوي دا خبره کړې وه چې له القاعده سره به هیڅ راز اړیکې نه ساتي. طالبان وایي له القاعده او هیڅ ترهګرې ډلې سره ارتباط نه لري او د افغانستان له خاورې به هیڅوک پرې نه شي چې پر بل هیواد برید وکړي. امریکایي پوځي چارواکو په پرونی غونډه کې د کابل له هوایي ډګره د شاوخوا 1,40,000 کسانو د انتقال په اړه چې د اګست له 15 تر 20 ویستل شول وویل چې دا د امریکا په تاریخ کې د خلکو د یو ځایي ایستلو تر ټولو ستر عملیات و. د اوس لپاره یو شمېر امریکایان او هغه کسان چې د امریکا دایمي ویزه لري د یو شمېر هغو افغانانو په ګډون چې له امریکایانو سره کار کړی دی لا هم په افغانستان کې پاتې دي. د امریکا دفاع وزیر وویل هیواد یې د هغو خلکو د ایستلو پروګرام ته ادامه ورکوي چې زیان به ورواوړي، خو دا بهیر وخت غواړي.
د امریکا په سینټ کې د ریپبلیکن ګوند 22 غړو د ستمبر پر 28مه یوه مسوده وړاندې کړې چې پکې په کابل د طالبانو د قبضې او د نورو ترڅنګ د پاکستان مبینه کردار په اړه جامع رپورت جوړول غوښتنه شوې. دا مسوده داسې حال کې د امریکا سینټ ته وړاندې شوې چې د اگست په نمایي کې طالبانو کابل ونیو، خو تر اوسه هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. پاکستان حکومت د امریکا په سینټ کې وړاندې شوې مسوده پروپیګنډا بللې ده. د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري مشال ویډیو ته وویل چې دا مسوده له امریکا سره د اړیکو خرابولو یوه هڅه ده. نور تفصیل ګلای ازرا کوي.
د امریکا په سینټ کې 22 سینیټرانو یوه مسوده وړاندې کړې چې پکې د کابل سقوط مخکې او وروسته او په پنچیر کې د طالبانو بریدونو تر شا د نورو عواملو ترڅنګ د پاکستان مبینه کردار د جاج اغستو وختنه شوې ده. دا مسوده د سپتمبر په 28مه کانګرس ته وړاندې شوې. دا مسوده افغانستان کې د ترهګرۍ ضد سارنې او حساب ورکوونکي قانون په نوم په سینټ کې د بهرنیو چارو کمیټې غړي سینیټر جیم ریش او د ریپبلیکن ګوند نورو غړو وړاندې کړي چې مقصد یې د جو بایدن ادارې لخوا افغانستان په بیړه لوتلو وروستو د ډیرو مسایلو حل راوستل دي. په دې مسوده کې یو جامع راپور برابرول غوښتنه شوې چې امریکا په افغانستان کې تر شلو کلون پورې وا او په دې موده کې له طالبانو سره د ملاتړ او د اگست په نمای کې په کابل د طالبانو د قبضې او په پنچیر حمله کې مرسته کوونکو په اړه راپور تیار کړل شي. طالبانو د اگست په 15مه کابل نیولې وو. د طالبان حکومت تر اوسه هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې او ډېر هیوادونه ویلي چې د طالبانو د کړو وړو په اساس په پریکړه کوي. په دې بل کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت غوښتنه شوې چې د دفاع او استخباراتي ادارو سره مشاورت وروسته د کانګرس کمیټې او ته د هغو تنظیمونو په اړه راپور وړاندې کړي چې طالبانو سره مرسته کړې و. په دې بل کې غوښتنه شوې چې په راپور کې د 2001 تر 2006 کال پورې د طالبان حکومت سره د پاکستان حکومت په ګډون د ریاستي او غیر ریاستي عناصرو د روزنې او په بیلابیلو برخو کې مرسته شامل ده، خو د پاکستان حکومت دا مسوده یو پروپاګاندا بللې ده. د اطلاعاتو او نشراتو وفاقي وزیر فواد چودري د سپتمبر پر 28مه مشال لټوبل دا بل هغه سنټر وړاندې کړي چې د سیمې په اړه سم معلومات نه لري او نه هم په دې خبره پوهه دي چې په تیرو شلو کلونو کې د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې څنګه وي.
اټس جست ا پروپاګاندا اینڈ ا شالو افورت آن دی بیهست آف
دا یو پروپاګاندا ده. دا یو هڅه ده چې د هند او نورو لخوا ترسره شوی د دې مقصد د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې اغیزمنول دي. د امریکا په کانګرس کې سنجیده غړي به دا بل رد کړي. په دې بل کې هیڅ جدي خبره نشته. موږ له امریکا سره نږدې اړیکې لرو، پر دې کار اهم کوو.
بلخوا
د هند وزیر اعظم تیره اونۍ په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر جو بایدن سره ملاقات کړی و او هندي چارواکو ویلي وو چې د امریکا ولسمشر او نورو مشرانو موافقه وکړه چې پاکستان وساري. د هند په باور اسلام آباد په افغانستان کې د ستونزو محرک دی. د امریکا په سینټ کې وړاندې شوې مسوده و ماده لري. د دې مسوده په دوو مادو کې غوښتنه شوې چې په افغانستان کې د پاتې امریکایي وګړو په ویستو کې بیړه وشي او د دې لپاره د یو کاري ګروپ جوړ کړل شي. خود مسودې 15 نورې مادې بیا پر طالبانو او ملاتړو یې د بندیزونو لګیدو، له دوی سره د نړیوال ټولنې د مرستو سارنې او د امریکا د غیري بشري مرستو محدودیت ته ځانګړي شوې دي. خو طالبان بیا وایي دوی له نړۍ سره ښه اړیکې غواړي، خو پر دوی د بندیزونو د لګیدو پایله نړۍ ته ګواښ بولي. د طالبانو د ټولنیزو رسنیو ټیم غړي بلال کریمی مشال لري ویل هله لري چې نړۍ له دوی سره ستونزې د بندیزونو پر ځای له ډیپلوماټیکی لارې حل کړي. په پاکستان کې د سیاسي چارو شونونکو کې مزر عباس د سپتمبر په 28مه بیا مشال لري ویل دا به خوي چې ملګری ملتونه د افغانستان د حالاتو په اړه پلټنې وکړي او هغه ټول محرکات را مخې تکړي چې خرابۍ سبب ګرځېدلې دي. د ویل چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د ترهګرۍ ضد جنگ کې ترهګرۍ ختمه نشوه، بلکې سختریزي زیاته شوه.
بنیادی طور پر انٹرنیشنل کوالیشن آئی تھی پاکستان وہ افغانستان میں نا، اصلا افغانستان ته ائتلافي ځواکونه ورغلي ول. نو باید ملګری ملتونه د حقیقت موندلو لپاره یو کمیشن جوړ کړي. شکست د پوځي ناکامۍ په معنا نه، بلکې په دې معنا ده چې شل کال وروسته هم افغانستان هماغه شان دی. هغوی له هغو سره مذاکرات وکړل چې نن پر افغانستان واکمن دي، خو پاکستان ته هم پکار ده چې په هیواد کې د زیاتې شوې سخت دریځۍ جاج واخلي. دا ډیر ضروری دی. د جنرال ضیاء الحق د زمانی سیاسي نظریې هیواد ته څومره زیان رسولی دی او نن په نړیواله کچه هیواد یوازې دی. مسر عباس زیاته کړه چې د ترهګرۍ ضد جګړه کې د پاکستان قربانیو باوجود نړۍ دې ته د شک په نظر ګوري. نو پکار د حکومت خپل پالیسیو ته بیا کتنه وکړي. په 2000 کال په فروری میاشت کې ولسمشر ډونالد ترامپ حکومت له طالبانو سره د قطر پلازمین دوحا کې د سولې تړون کړی و چې له مخې یې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو ویستل شامل وو. د امریکا نوی ولسمشر جو بایډن په جنوري 2020 کال کې صدارت سوګند پورته کول وروسته اعلان وکړ چې د سپتمبر 11 پورې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه وباسي. خو طالبانو د اگست په 15 کابل ونیوه. د دې وروسته طالبانو یوه عبوري کابینه اعلان کړه، خو تر اوسه پورې هیڅ یو هیواد د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
مشال ریډیو اوري. په خوست کې یو شمیر کسان د غلا، نشه یي توکو د پلورلو، د وسلو د قاچاقو او سړی تښتونې په تور نیول شوي دي. طالب چارواکي وایي چې یاد کسان د خوست په مرکز او اړوندو ولسوالیو کې نیول شوي دي. طالبانو نیول شوی کسان د امنیه قومندانۍ په انګړ کې رسنیو ته وښودل او له خلکو یو غوښتل چې د اصلاح په خاطر دي د تورنو کسانو د خوشی کولو سفارشونه نه کوي. نور حال د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې.
په خوست کې د طالبانو د امنیه قومندانۍ منصوبینو په تیره یوه اونۍ کې 15 کسان د غلا، نشه یي توکو د پلورلو، د وسلو د قاچاقو او سړي تښتونې په تور نیولې دي. طالب چارواکي وایي یاد کسان د خوست په مرکز او اړوندو ولسوالیو کې نیول شوي دي. د جنایي جرمونو پر ضد د مدیریت مدیر مولوي محمد صابر صابری آزادۍ راډیو ته وویل چې د کسانو په خپلو لومړنیو تحقیقاتو کې پر خپلو جرمونو اعتراف کړی او دوسیې قضایي ادارو ته لیږل شوي دي.
په جریان کې موږ مختلف جنایي مجرمین نیولې دي. په دې کې بعضي هغه کسان د سیغوی په خپل غلاو باندې اعتراف کړی دا، بعضي کسان هغه د سیغوی په دې خار کې پاتراپو کې نشي مواد لکه 400 پودر او شیشه شراب دغه خرڅول. په دې کې بعضي هغه کسان د سیغوی اختطاب کړی دا، بعضي کسان داسې دي چې هغه غوښتل سي د بابرک تانل لارې نه اسلحه او نور نظامی توکي پاکستان ته واړوي. تر 15 پورې کسان دي. نور مابس کې نور کسان هم غنیولي چې هغه مشکوک دي، لا خپل جرمونه اعتراف نه کړی.
مولوی محمد صابر صابری ویل د امنیه قومندانۍ د منصوبینو لخوا د نیول شوو کسانو سره نشه یي توکي، وسلې او د جرایمو د اجرا نور توکي وسایل هم لاسته ورغلي دي. په خوست کې د طالبانو امنیه قومندان مولوی محبوب شاه قانت وایي کله چې ځینې ځوانان د جنایي جرمونو په اجرا ونیول شي، نو مشران او قومي مخوري سفارش کوي. دل مشران هو غوښتل د دې کسانو له سفارش د ډډه وکړي، ځکه که په دې کسانو قانون پلی شي نو د هغوی اصلاح به وشي او هغوی به زده کړو او مثبتو کارونو ته مخه کړي.
چې کله دغه خلک موږ ورونیسو، نو دویمه ورځ بیا دلته موږ ته بعضي قومي مشران مخور خلک روان وي چې دا خلک تاسو موږ ته خلاص کوي. نو موږ دې نه په ډېر احترام هیله کوو چې د دې خلکو په خلاصون کې تاسو موږ ته سپارښتنه مارسئ. دا خلک به موږ د قانون منګولو ته سپرو، قانون په دې باندې فیصله کوي. پریک دې موږ تاسو د ځوانانو چې لږ اصلاح وشي، دې موږ وهڅوو چې خپل تعلیم وکړي، خپل تحصیل وکړي.
حاجی محمد هغه څوک دی چې یو کس ورڅخه لس لکه پاکستانی کلدارې په خار کې تښتولي وي او د امنیه قومندانۍ منصوبینې په نیولو بریالي شوي ول. نوموړي وویل
یو مخانیک سړک ته پیدا کړمه په داسې کې به چې چا لوس روي چې ودی ولس نه بهچې د ریپیر نه غوښ کوله. دوام او زه کماندان ته د ما پارین وي چې دوی د سړی ته ګیر نه وای، دوی ګیر کړی نه وای. زه درته چې دا وړه خص په وتلای مو ته ولکه د سړی پیدا کړی وای، ډېر نه خښول یم لګ نه والا.
په ټوله کې د خوست اوسیدونکو د جنایي جرمونو پر وړاندې د چټکو هڅو غوښتونکي دي. وایي که په مجرمینو قانون پلی شي، نو د جرمونو د ترسره کېدلو ګراف به ټیټ شي.
مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. د پاکستان د سوداګرو اتحادیو په اسلام آباد کې د اف بی آر د دفتر مخې ته د خپلو غوښتنو په حق کې احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی وایي حکومت دې د ټیکس په قانون کې شوی بدلون بیرته واخلي او دوی ته ورپېخې ستونزې دې هواري کړي. بلخوا چارواکي وایي چې د ټیکس په قانون کې بدلون واړه کاروباریان نه اغېزمن کوي او اطلاق به یې یوازې په لویو کاروبارونو کېږي. شاهنواز ترکزی په دغه اړه نور معلومات راکوي.
د
تاجران غوختل دریم بدلون دی باید ختم شي. د آل پاکستان انجمن تاجران په نوم دغه تنظیم وای حکومت د دسمبر په ولسمه په انکم ټیکس ارډیننس 2001 قانون کې په دریم قانوني بدلون کې په دوی د ټیکسونو په لړ کې اضافي بوج ورچوي چې دوی نشي برداشت کولی. دغه بدلون د لاندې حکومت د ټیکسونو وفاقیه اداري اف پی آر ته اختیار ورکړی چې دوی د هر کاروباري ترن ټیکسونه اخیستی شي، جرمانې پرې لګولی شي او په دوکانونو کې یو خاص قسم ماشین لګولی شي چې د دوکاندار روزانه خرڅ او ګټې معلومات پې کېږي. د تاجرانو په دغه احتجاج کې د خیبر پختونخوا صوبي نه ورغلي وو کې یو د فرنیچر اسوسیشن صوبایي صدر فیروز شاه هم شامل وو.
کی پی کی چې کوم دی د تیرو د نهو لسو کالونو چې کوم دی اول چې کوم دی د دهشتګردۍ په مد کې بیا بی ایټی جوړ شو او اوس چې کوم دی د کرونا وبا په کې راغه وبا نه بعد چې کوم دی پخته کې دوره د لاک ډاون او اته بجې چې کوم دی بیا چې کوم دی شټر ډاون او لا روزګار جهت ملو شوی نه او چې څنګه موږ شوروونه دوکانونه کولو یا کارخانې کولو حکومت نمائنده او وخت چې کوم دی راشي او هغه وځه ټیکس پیګه نو په دې حالاتو کې ټیکس ورکول خو بالکل ناممکن ده او اسپیشلی سیل ټیکس
قانونی بدلون یا اضافه شوی قانون تر مخه اف بی آر سره اختیار دی که اوسوک چې ټیکس نه ورکوي یا اغلا کوي د هغه تاجر د دکان یا د روزګار ځای نه بجلی پرې کړي، د ګیس کنیکشن ته قطع کړي او د دغه تاجر موبایل نمبر هم د کمپنی نه بند کړي. په دغه قانون کې بیا دا هم ویل شوی چې هغه پروفیشنل یا پېښور تنان لکه وکیل، ډاکټر، د صحت ماهرین، انجینران، ارکیټیکټان او داسې نور چې دفترونه نه لري او په خپل کور کې خپله دنده ترسره کوي ور باندې به د 50% نه تر د 50% پورې په بجلی کې به د هولډینګ نومې ټیکس لګولی شي. د نوي بدلون یا اضافه شوي قانون د مخې هر څوک چې فایلر او یا داسې چې آمدنی زیات وي او ټیکس نه ورکوي اف بی آر سره به اختیار وي دغه تند روزانه په حساب سره 1000 روپۍ جرمانه کولی هم شي. د ستمبر په 20مه د سمال ټریډر یا د وړو تاجرانو تنظیم د اف بی آر د مشرانو سره په اسلام آباد کې لیدلی او هغوی ورته ویلي دا ټیکسونه به د عامو خلکو نه یا د وړو تاجرانو نه نشي اخیستی، بلکې هر هغه چې لوی کاروبار لري او ټیکس نه ورکوي د دغه قانوني بدلون د لاندې بور سره کاروایي کیږي. خو د ستمبر په 9مه د اف بی آر دفتر اسلام آباد مخې ته ورغی احتجاجیانو بیا هم غوښتل باید دغه قانوني بدلون ختم کړی شي. په دغه احتجاجیانو کې د پېښور یو تاجر اظهار هم شامل وو.
دا تقریبا 120 روپو نه 300 روپو نه وړی کیلو ورسېده. کور کا مثلا پایو 80 روپۍ کیلو وه، اوس کور خبر په 200 او 240 روپۍ کیلو ده. داسې نور د خوراک څیزونه وګوره، ضرورت څیزونه هغه مونږ ته ډېر زیات ګران شو او مونږ ګرانۍ خلاف راوتي یو او دې خلاف به انشاءالله مونږ دلته درنه ورکو.
د ستمبر په 20مه د اف بی آر سره لیدونکي واړه تاجران په پورنی احتجاج کې نو شامل او هغوی ته د اف بی آر لخوا د ځینو خبرو چې د دې قانون نه به هر تاجر نه متاثره کیږي وروستو اعلان کړو چې دوی احتجاج نه کوي. ران اخبار د دغه ملاقات ځینې خبر لیکلي چې د اف بی آر چارواکو دغه تاجرانو ته ویلي هغه تنان چې باید ټیکس ورکړي او بیا هم نه ورکوي په ضد به د دې قانوني بدلون د لاندې کاروایي کیږي. اف بی آر ویلو واړه کاروباریان یا عام خلکو ته د دې قانون د لاندې هیڅ مشکل نشته.
مشال ویډیو نه ساته خبرونه اوري. د خیبر پختونخوا حکومت د زمشو زلو ترڅنګ د صوبې د هغو ځوانانو لپاره په غیر د سوده تر 400,000 روپۍ پورې د قرضو ورکولو یو پروژه شروع کوي چې نوي کاروبارونه شروع کول غواړي. دا قرضې به د صوبې د ځوانانو د چارو د وزارت په مرسته خیبر بانک ورکوي. د دې قرضو لپاره د عمر حد 15 کاله ټاکل شوی او غیر تعلیم یافته کسان هم د قرضې اخستی شي. په دې کې 15% قرضې ښځو، اقلیتونو، نرخزیانو او مازورانو لپاره مختص شوی دي. نور حال له مجید بابره.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې ځوانانو ته د نوو کاروبارونو شروع کولو لپاره بغیر د سود د قرضو ورکولو د پروګرام منظوري ورکړي. د سپتمبر په 28مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د صنعت او تجارت صوبایي وزیر عبدالکریم خان وویل چې د دې لپاره 40 اربع روپۍ ځانګړي شوي دي.
ویب سائٹ مانے چل گواری اور 20 لاکھ پورے تھا قرضہ تھا مینلی اسٹارٹ اپ سے جو گریجویٹس یا دس سو کاروبار کئی ینگ پیپل گوری جیر دا کار کولے شم اور اٹمپٹ کئی نو اگر بس سمپل کون تھی بزنس پلان ور کئی جیر دا کار کول واڑا ما تمہارے پیسے پہ لے گی دا تمہارا مشینری یا تمہارا ما آئیڈیا دا میں سروس چارج شو دا میں ایکسپینس شو نیچرل دا رہو تو نو دا گٹا شو دی کہ ما تمہارا کس طور کو دا تمہارا ماجک کو چولے دا یو لرن کون تھی دا کہ آن لائن دا دی فارم سبمیشن دے
بغیر سودا د دې قرضو ورکولو د پروګرام منظوري د روان 2021 کال د مارچ د میاشتې په 13مه په هغه غونډه کې ورکړل شوې وه چې د صوبې د چیف سیکرټري شکیل قادر په مشرۍ کې شوې وه، او پکې د خیبر بینک چارواکو او د ځوانانو د چارو د وزارت صوبایي سکتر عابد مجید هم ګډون درلودو. د سپتمبر په 28مه مشال لیډیو سره په خبرو کې د ځوانانو د چارو د وزارت سیکرټري عابد مجید وویل خود قبائلی سیمی باڑی ودود اپریدے وائی چی پانگریزای ادب کی دلوڑ زدکلو ترسنگ دا خپل یوروان سکول مایار خکول غواڑی خود دا پخبرہ دا دی قررو شرطونا دیر سخت وی خود زوانانو د چارو د وزارت سیکرټری عابد مجید وای چې د دې قرضو د ضمانت شرطونه ډیر اسان دي.
ایون گریڈ سکس نے من پکیا چولے تھے زکر سے دا جائداد والا زمانت تے یوت لپارا دیر گرانی مشکلی کنا یعنی کہ دیسرا تمہارا پیسے وے کدی کرزا بیا خوبے کردے تھے ضرورت نہ ہو کردے دیسرا پراپرٹی وانا بیا ہو کرزا تا سدی ضرورت نہیں یہاں میں لکی نوارا چیو سا کولیٹرل کے پراپرٹی اصولی کی دا یو امپوسیبل تاسکی نو دے وجہ نہ دے کہ شخصی زمانت
دا عبد مجید پا خبرہ وزیرالہ محمود خان تا دے پروگرام دے یو حتمی پلان دا وڑاندے کولو نا پس با راتون کی میاشکی زوانانو تا د قرضو ورکولو بهیر پیل شي.
د فلم، هنر، ادب او کلتور په اړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم سټار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم.
نو فلمونو او کتابونو پی جان گلوی
کورتو میٹراجو وا دارلنگ دی سائم صدیق
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
دا ہر سے پمشال راڈیوی مجلہ کے دا نه پورس په دوو دا شورو پورس په یوانیما او دا خالی پورس په سلورو بجو اوریدای شي.
د سوات سیدو میډیکل کالج د ادبی ټولنې د سوري لاندې پرون یو ادبی غونډه او مشاعره تاسره شوې ده. په دې مشاعره کې د سیمې د نوموړو شاعرانو په ګډون د کالج زده کوونکو هم برخه واخیسته. د کالج د ادبی ټولنې لخوا د زده کوونکو د تخلیقي ودې لپاره وخت په وخت داسې غونډې را جوړیږي. تفصیل د نیاز احمد خان په ریپورت کې.
د سوات سیدو میډیکل کالج په لوی حال کې جوړ کړی شوی مشاعره کې په لسګونو د ډاکټرۍ زده کړو ترلاسه کوونکو برخه واغسته. مشاعره 100 ساعته تر شپې ناوخته جاري وه چې پکې د سیمې شاعرانو خپل کلامونه وړاندې کړل. سر کې کوربه د میډیکل کالج ادبی ټولنې مشر ډاکټر محمد سایل اویل
د سیدو میډیکل کالج ادبی ټولنې په هر دویم کال داسی پندور مشاعره ترتیب کوي. د دې مشاعرې ځانګړنه دا ده چې په دې مشاعره کې د پښتونخوا د هرې سیمې نمائنده شاعران ګډون کوي. تر لږ ساعت له لرې کله سترګو دې لاسونه په شا جوړي نو شاته ستا ړانده عقیدتونه پراته کله نوټونو خالي زموږ جیبونه خومون له ګلابونو خالي
مشاعرے کے دا کالج اس دکون کی غٹے خپل کلام اڑان دیکھو چھ پکی وائی
دا باتیں کسی اگدی دی سو خبر نہ دی بچانا دا باتیں کسی اگدی دی سو خبر نہ دی بچانا پزاہیرا چس لگم دا نیا مجانا
دا میڈیکل کالج پا مشاعرے کے دا سوات محمد عریب قیز زیادہ رقیتے اڑان دیکھوے
عجیب زمو وطن دے عجیب زمو نظام دے نہ سڑے پہ پوہے دیشی نہ سڑے پدی پوہی لکه میخ چې سړی خوب وي نو څوک هم غرض پې نه کړي، لکه میخ چې سړی خوب وي نو څوک هم غرض پې نه کړي، خو لکه میخ چې سړی نیغ وي نو پسر وهلی کېږي.
مشاعرې ته د منګورې شاعر انور عاطف شعرونه او غزل وړاندې کړو.
د قام غمخور او مسیحا د وطن په دواړو لاسو خپو شل ناست دی، مقدمه د انصاف چلی اوسم دلته په هره چوکه غل ناست دی. د غزل مطلب ده چې د مین زړونو سوغات مې ورته وی، خاپیرای د چین او سوات مې ورته وی، او د قارون هسې پې ولګېده بده، د قارون هسې پې ولګېده بده چې د حسن د زکات مې ورته وی.
مشاعرې ته ورغلي زده کوونکو ډاکترانو شاعرانو ته ښه په زړه پورې داد ورکو او د خوشحالۍ اظهار یې وکړو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتڼ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
موسیقی استادان په څه حال
خیواډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپیه پر منت بغو تیر کو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے ہر پنجشنبہ یا زیارت تمازیگر پر سلورو پجوندے بڑا او ہر یک شنبہ یا اتوار تماس پخین پر دونیمو بجو پر تکراری توگا لا مشال راڈیو.
د مشال ویډیو د نننۍ خبرونو د پای شی بیر رسیدلی دی. پامیر ساحل ته وار ورکو چې د مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کړی.
د پاکستان د وزیر اعظم یو سلاکار ویلی عمران خان سپارښتنه کړې چې له ویزو لرونکو افغانانو څخه د هغه هیواد ته د ورتګ پر مهال اضافي اجازت نامه نه غوښتل کیږي. د اګست په نیمایي کې د طالبانو له واکمنېدو راهیسې پاکستان ته له تلونکو افغانانو څخه د ویزې تر څنګ د بارډر پاس په نوم یو بل لیک هم غوښتل کېده چې د افغانانو ستونزې یې زیاتې کړې وي. د وزیر اعظم عمران خان د اداري چارو سلاکار شهزاد ارباب نن پر ټویټر لیکلي چې وزیر اعظم د کابینې تر غونډې وروسته اړوند ادارو ته سپارښتنه وکړه چې یوازې په ویزو د افغانانو ته پاکستان ته د تګ اجازه ورکړي. اوس مهال په تورخم کې لسګونه زره افغانان او پاکستان ته د اوښتو په انتظار دي. تر اوسه معلومه نه ده چې د وزیر اعظم عمران خان سپارښتنه به کله عملي شي. طالبانو په سپین بولدک او چمن کې د افغان او پاکستاني پولیسو ساتونکو ترمنځ تر شخړې وروسته د خلکو تګ راتګ پر مخ لار تړلې ده. په سیمه کې ځایي خبريالانو د نوم نه خولو په شرط مشال راډیو ته ویل چې د پیښه نن پر داسې مهال شوې چې یوې شپه کسیزه کورنۍ له کنداره په تذکیرو چمن ته د تګ هڅه کوله، خو پاکستاني او سرحدي سرتیرو ورته اجازه ورنه کړه چې له وجې د هغوی او طالبانو ترمنځ شخړه وشوه. دوی د شخړې د نوعیت په اړه نور تفصیل نه لاره او پاکستاني او طالب چارواکو هم لا په دې اړه څه نه دي ویلي. اګست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته دواړو خواوو موافقه کړې وه چې د کندهار کلا عبدالله او چمن خلکو ته په تذکیرو او شناخت کارډونو د تګ راتګ اجازه ورکوي. اسرایلي پولیس وایي سرتیرو یې نن د بیت المقدس په زوړ ښار کې یوه فلسطینی ښځه ویشتلې ده. پولیسو په بیان کې دعوه کړې چې هغې ښځې په چړو د سرتیرو د وهلو هڅه کوله چې هغوی ووژله. بیان وایي هغې ښځه د الاقصی جومات د ودانۍ له وره سره نږدې د پولیسو سرتیرو پر لورې ور روانه وه. بیان وایي هغه ښځه چې پولیس سرتیرو ته نږدې شوه نو چړی وویسته او هڅه یې وکړه چې هغوی ورباندې ووهي، خو پولیسو وویشته. پولیس وایي روغتیا پالانو د پیښې په ځای کې د ښځې مړینه تایید کړه. په سمدستي ډول د هغې 30 کلنې ښځې پېژندګلوي نه ده شوې. د مې په میاشت کې په غزه کې د اسرایلو او د حماس ډلې واکمنانو ترمنځ تر 11 ورځنۍ شخړې وروسته د اقصی جومات په ودانۍ کې د فلسطینیانو او اسرایلو ځواکونو ترمنځ نښتې شوې وې.
لند خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل. لدې سره سم د مشال ویډیو نه ساته خبرونه پای ته رسیدي. که پر همدې سپو پات شوی نو د امریکا غ ډیو ریډیو خبرونه پری اوریدل شي. د سبا سهار تر 9 بجو پورې زه احمد الله د خبرونو ویان پامیر ساحل زمون ټکنیکی همکار اسحاق امیری او د مشال ویډیو ټول مرګری درنه اجازه غواړو. خا دوا باد اوسئ.